د ازادۍ رادیو مازیګرنۍ خبری مجلې ته زه احمد تکل او زما تخنیکی همکار طاهر روخان ستاسو هرکلی کوو په دې خبرونه کې. ولسمشر غنی وایي چې د نړیوالو ځواکونو د وتلو اعلان د طالبانو لپاره ناڅاپي غږ و.
It's been a game changer because the unexpected for the Taliban.
د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې د جګړو له کبله ډیرو خلکو خپلې مینې پریخي.
څلور پنځه شپې کې اسراغ دی. دلته نه کور معلوم ده، نن جای معلوم ده. موږ هر شاورې پاته دي، نیمه نیم کور شاین در تراو.
سبا نه بل سبا د مهمو حوادثو زیږونکو میاشت ثور پیلېږي.
د جنگونو د پیل د میاشت پر رقم زپې جنم. ثور نه خي خاطرې نه لرم.
نړیوالو مسایلو ته هم کتنه کوو. خو په پایل کې د دې سات خبرونه نوریاس نوري اوروي.
په پایل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي نړیوالو متحدانو ورته ډاډ ورکړی چې د افغان امنیتي ځواکونو د تمویل، تجهیز او روزنې په چارو کې به همکاري ته دوام ورکړي. د ازادي راډیو د وژل شوي خبریال محمد الیاس دایی په نوم په لښکرګاه کې د یوې څلور لارې رغنیزې چارې پیل شوې. د روسیې د زندانونو د چارو ادارې ویلي چې د اپوزیسیون مشر الکسی نوالني به یوه روغتون ته ولېږدول شي. بشپړ خبرونه. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي د امریکا له متحده ایالاتونو او ناتو سره دوه اړخیز امنیتي تړونونه پر ځای دي او نړیوالو متحدانو ورته ډاډ ورکړی چې د افغان امنیتي ځواکونو د تمویل، تجهیز او روزنې په چارو کې به همکاري ته دوام ورکړي.
از رئیس جمهور محترم امریکا، سرمنشي سازمان ناتو، وزیر خارجه امریکا همه به ما اطمینان دادن که در این وخت کوم تشویش شما در قسمت تمویل نداشته باشین، در قسمت تجهیز و تعلیم اقدامات اساسی روی دست.
ولسمشر غنی دغه څرګندونې نن سهار په امنیتي غونډه کې کړې چې د وینا دغه لنډه برخه یې ارک په خپل ویب پاڼه کې خبره کړې ده. ولسمشر غنی له دې مخکې پرون له امریکایي سی این این ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو موږ ته د دې فرصت رامنځته کړی چې له سره محاسبه وکړو او د طالبانو او پاکستان لپاره هم د انتخاب وخت. ولسمشر غنی وویل د پاکستان لپاره د انتخاب وخت را رسیدلی. آیا دا هیواد غواړي چې د سوله ییزې آسیا په اتصال کې د یو نړیوال لوبغاړي په توګه خپل رول ولوبوي یا د ګډوډۍ لاره غوره کوي؟ ولسمشر غنی طالبان هم ورته انتخاب ته راوبلله او زیاته کړه د طالبانو هغه ستر پلمچ جګړه د دې لپاره کوي چې له افغانستانه نړیوال ځواکونه وباسي، نور اعتبار نه لري. د غنی په وینا په افغانستان کې جګړه له مذهبي پلوه نور نشي توجیه کېدی او سیاسي روغ جوړه یوه حتمي چاره ده. ښاغلي غنی وویل اوس پر طالبانو او د هغوی پر ملاتړو پورې تړلې چې کومه لاره غوره کوي. طالبانو او پاکستاني چارواکو تر اوسه د افغان ولسمشر د دغو څرګندونو په اړه تبصرې نه دي کړي. د کندز د ولایتي شورا رئیس پر یوه کور د یوه هوایي برید په نتیجه کې د یوې نجلۍ د وژل کېدو او درې نورو ملکي وګړو د ټپي کېدو خبره کوي. محمد یوسف ایوبی نن ازادي راډیو ته وویل دا پېښه نن له غرمې مخکې د دې ولایت د امام صاحب ولسوالۍ په ایسکي سیمه کې رامنځته شوې. د هغه په وینا د هستوګنې پر یوه کور په دغه هوایي برید کې یوه ولس کلنه نجلۍ وژل شوې او درې تنه ټپیان شوي چې دوه یې ماشومان دي. خو د کندز امنیتي چارواکو د دغې پېښې په اړه له خبرو کولو ډډه کړې ده. په عین حال د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون نن ازادي راډیو ته وویل په تیرې یوه اونۍ کې 9 ملکي وګړي په افغانستان کې وژل شوي چې اصلي لاملونه بم چاودنې او هدفي وژنې دي. د هلمند ولایت په مرکز لښکرګاه کې د ازادي راډیو د وژل شوي خبریال محمد الیاس دایی په نوم د یوې څلور لارې رغنیزې چارې پیل شوې. د هلمند ولایت له مطبوعاتي دفتره نن په یوه خپره شوي خبر پاڼه کې ویل شوي چې د شهید الیاس دایی په نوم د څلور لارې د څلي د جوړولو چارې د هلمند والي جنرال عبدالنبي الهام له لورې د خښتې په ایښودلو سره پیل شوې. د خبر پاڼې له مخې دغه څلور لارې او څلی د خپلواکۍ څلور لارې جنوب لور ته د شهید الیاس دایی کور ته څیرمه جوړیږي. د دغه څلور لارې رغنیزې چارې به د 1 لک افغانیو په لګښت په 5 میاشتو کې بشپړې شي. چارواکو ویلي دغه څلور لارې د الیاس دایی د یاد ساتلو په هدف جوړوي. د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی د تیر 1999 کال د لړم په 22 په لښکرګاه ښار کې د یوه مقناطیسي ماین په چاودنه کې وژل شو. تر اوسه د هغه د وژلو مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. د د روسي د زندانونو د چارو ادارې ویلي چې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی به چې روغتیایي وضعیت د ډوډۍ نه خوړلو د احتساب له امله مخ په خرابېدو دی، یو بل نږدې د سمون زندان کې روغتون ته ولېږدول شي. ناوالنی له شلو ورځو راهیسې د ډوډۍ له خوړلو ډډه کړې ده. د ولادیمیر سیمې لپاره د زندانونو د چارو فدرالي ادارې نن په یو بیان کې وویل چې 44 کلن ناوالنی به روغتون ته ولېږدول شي، خو دا یې نه دي ویلي چې کله به هغه لېږدوي. تمه ده چې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران هم په غونډه کې د ناوالنی د قضیې په اړه خبرې وکړي. ټاکل شوی چې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نن په غونډه کې د چک جمهوریت د هغې ادعا په اړه بحث وکړي چې د روسیې پوځي جاسوسان یې 2 کاله مخکې د مهماتو د یوه زیرمتون په چاودنه کې په لاس لرلو تورن کړی دی. په دې چاودنه کې چې په 2014 کال د چک په ختیځه د زلن سیمې په وربتیڅه کې شوې وه، 2 تنه وژل شوي وو. د چک جمهوریت هغه روسي پوځي جاسوسان په دې چاودنه کې په لاس لرلو تورن کړي چې په 2018 کال په بریتانیا کې د روسیې د پخواني جاسوس سرګي سکریپال او د هغه د لور د مسموم کېدو په پیښو کې په لاس لرلو تورن شوي دي. وروسته له هغې چې د چک جمهوریت 43 روسي ډیپلوماتان د جاسوسۍ په تور له خپلې خاورې وویستل، موسکو په ورته اقدام کې د دې هېواد 40 ډیپلوماتان له خپلې خاورې وویستل. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل د دې غونډې تر پیلېدو مخکې وویل چې په ټوله کې له روسیې سره اړیکې پخې کېدو نه دي، بلکې برعکس په مختلفو برخو کې کلکېټ په زیاتېدو دی. د امریکا د فضایي څېړنو اداره ناسا هیله منله چې نن به هغه هلیکپټر د مریخ پر سیارې الوتنه وکړي او په تاریخ کې به ثبت شي چې دې سیارې ته له یوې ګرځنده وسیلې یا روبوټ سره یو ځای استولې. د انجونیټي په نوم دغه هلیکپټر به چې 1.8 کیلوګرامه وزن لري، په 6 ثانیو کې د مریخ له سطحې 3 متره لوړ او له 10 ثانیو پرواز وروسته بېرته راکوزه شي. د ناسا چارواکو ویلي دغه هلیکپټر د علمي څېړنو له هدفونو سره مرسته نه کوي، بلکې یوازې ټکنالوژي ازموي الکیږي. خو چارواکي هیله مندي چې دغه هلیکپټر به د راتلونکو الوتنو لپاره لاره پرانیزي او هغو ځایونو ته چې نورې ګرځنده وسیلې یا روبوټونه نشي تللی، په سرعت په الوتنو سره د فضایي څېړنو په برخه کې یو انقلاب رامنځته کړي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان وریز، د ورښت امکان، د تودوخه لوړه درجه 18.6. جلال آباد اسمان وریز، د تودوخه لوړه درجه 22.18. کندهار اسمان زایزه وریز، د تودوخه لوړه درجه 10.14. هرات اسمان وریز، د تودوخه لوړه درجه 28.1. او مزار شریف کې به هم اسمان وریز وي، د تودوخه لوړه درجه 22.14.
ل آزادۍ رادیو مازیګرنۍ خبری مجله اوري. قدر منوریدونکو، د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو، او د هم لمړی راپور. ولسمشر اشرف غنی له افغانستانه د ټولو نړیوالو عسکرو د وتلو اعلان د لوبې بدلون بولی، او وایي دا هغه څه و چې طالبانو او نورو اټکل نه کاوه، خو د لوړاندې محاسبه کړې وه. ښاغلی غنی له سی ان ان ټلویزیون سره په مرکه کې د امریکا او ناټو د پوځي ځواکونو وتل یو فرصت وبل، او یو ځل بیا پر طالبانو او پاکستان غږ وکړ چې د آسیا په زړه کې له آرامۍ او رانۍ څخه یو غوره کړي. په دې اړه جزئیات پدې راپور کې
جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي له افغانستان څخه د بهرنیو عسکرو د وتو اعلان د دل لپاره د محاسبي وړ خبره، او له 2 کلونو وړاندې ورته بشپړ چمتووالی نیولی و. خغل غنی د سی ان ان له فرید ذکریا سره په مرکه کې دا پریکړه د لوبې د بدلون په نوم یاد کړه چې په خبره یې طالبانو او نورو یې فکر هم نه کاوه. خغل غنی دا ډار هم ورکړ چې د بهرنیو عسکرو په وتو سره به د افغانستان نظام له هیڅ ډول ګواښ سره مخ نه شي. هغه وویل افغان ځواکونه په ځانګړي ډول کمانډویان او هوایي ځواک د جمهوریت د ملاتړ دي، او کولی شي خپل نظام ساتنه وکړي. جمهور رئیس غنی یو ځل بیا روان وضعیت د طالبانو او پاکستان لپاره د انتخاب شیبه وبلله.
Now it's a time for recalculation.
اوس د بیا ځلې محاسبه وخت دی. زموږ لپاره د یو فرصت دی، خو د طالبانو او پاکستان لپاره د انتخاب شیوه چې د اسیا زړه کې د آرامۍ او اوربن لپاره د یو نړیوال باورمند شریک او که د ګډوډونکي په توګه رول لوبوي. د طالبانو هغه پلمه چې په افغانستان کې بهرني عسکر شته پای ته رسېدلې. دا جګړه نوره دینی مشروعیت نه لري او یو سیاسي جوړجاړی یاړین دی. استوب د طالبانو او د هغوی د ملاتړو په ډګر کې دی.
افغان جمهور رئیس دغه شان د ټاکنو لارې د واک په لیک د ټینګار تر څنګ له سیاسي لارې د روانې شخړې د حل خبره وکړه.
هغه
څه چې زه یې د دوی لپاره خوښوم دا دي چې د اړیکو یو نوې باب رانستل سي چې لمخیه سیاسي ملي سیستم جوړیږي چې دوی ته د دولت ټولنې او اقتصاد کې د ادغام لار پرانیزي. موږ به د یوې لنډې مودې لپاره د سولې حکومت جوړ کړو چې وروسته ټاکنو ته لار خلاصوي. دا ټاکنې به د نړیوالو تر څارنې لاندې کیږي. موږ د تیرو څلوېښتو کلو په ځانګړي ډول د تیرو شلو کلو شخړو د حل لپاره یوې هوکړې ته اړتیا لرو او د سولې هر ډول توافق باید زموږ تاریخي لویې جرګې کې تایید سي.
جمهور رئیس غنی دا سمال له افغانستان څخه د بهرنۍ وسکر وتل سولې ته د رسیدو لپاره یو فرصت بولی چې د امریکا د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار جک سالوان وایي د امریکایي ځواکونو له وتو وروسته د دې هیواد د راتلونکي په اړه هیڅ تضمین نشته. خو دا ټینګار کوي چې متحده ایالات په هغو ګواښونو ته پام کوي چې سرچینه یې افغانستان کې وي.
دا یو لوی توپیر دی. زما په اند موږ کولی شو چې داسې سناریو جوړه کړو چې له مخې وکولی شو له دې هیواده ساتنه وکړو بې له دې چې د درېمې لسیزې لپاره په دې هیواد کې په جګړه کې ښکیل پاتې شو.
د امریکا د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار فاکس نیوز سره مرکه کې هم ویلي چې جمهور رئیس بایدن افغانستان ته د عسکرو د بیا لیږلو هیڅ نیت نه لري. تمه ده د امریکا او ناتو ټول عسکر د روان کال د مې میاشتې له پیل د سپتمبر تر 11 نیټې له افغانستان ووځي.
ل افغانستان د نړیوالو ځواکونو د وټلو د اعلان په اړه د ولسمشر اشرف غنی د سرګندونو جزئیات مو اوریدل چې وای دا اعلان د لوبې بدلون دی او د هغه څو چې دوی اټکل کولای شوی مګر طالبانو مخکې محاسبه نه وکړي. افغان حکومت او هند ټینګار کړی چې پر طالبانو او نورو تروریستي ډلو د بندیزونو د دوام لپاره به په خپلو کې سلام مشورې جاری ساتي. په دې اړه د ملي امنیت شورا په یو بیان کې چنن خبر شوې لیدي چې په دې اړه د افغانستان د ملي امنیت سلاکار په کابل کې د هند له سفیر سره په کتنه کې خبرې کړې.
د افغانستان ملي امنیت شورا له هند سره موافقه کړې چې دواړه هیوادونه به د ملګرو ملتونو لخوا پر طالبانو او نورو تروریستي ګروپونو د بندیزونو د جاري ساتلو لپاره سلا مشورې روانې ساتي. د دې شورا له لوري نن شمه په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې د امنیت شورا سلاکار حمدالله مهی په کابل کې د هند له میشت سفیر رودندرا تټن سره په لیدنه کې پر دې مسلې د ټینګار ترڅنګ په یو شمېر نورو مسلو هم خبرې کړې. په اعلامیه کې ویل شوی چې دواړو خواوو د دوړخیزو همکاریو پر دوام ټینګار کړی. خو طالبان نو د افغانستان د ملي امنیت شورا دی پریکړه ته په خبرګون کې ویلي چې دغه ډول هڅې د جګړې د دوام په معنا دي. د دې ډلې وین زبی الله مجاهد نندو شمه ازادي رادیو ته پاستول شوی پیغام کې لیکلي دغه ډول اقدامات د سولې پروسه لزیان سره مخ کوي. د نوموړي په خبره مقابل لوري یعنی افغان حکومت تل هڅه کوي چې د سولې ضد ګامونه پورته کړي. خو طالبانو بیا د خپلو غوښتنو پر منلو ټینګار کوي. د طالبانو یو غوښتنه د ملګرو ملتونو له تور لیست نه د طالب مشرانو د نومونو لري کول دي.
تازه، دقیق او بی‌طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړئ.
راپور نو وایي چې د غزنی ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې لورستیو جګړو څخه سلګونه کورنۍ بې ځای شوي چې ځینې مرکز او نور د ولسوالۍ کې دننه نورسی متکړه شوي دي. د خلک وروسته له هغه د خپلو مینو پریښودو ته اړ شول چې طالبانو تیرونی د قرباغ ولسوالۍ پر مرکز برید وکړ. دولتي چارواکي او د خیریه ټولنو استازي وایي چمتو دي چې له دې کډوالو سره مرستې وکړي. په دې اړه نور حال په یو راپور کې واورئ.
موږ له جنگل خاطره کې راغلي یو غل شیدان وسولو راکېټونه شان ولګېدل شاوخوا مینونه یشي دي ارت شو بنسل ټول راغلل د غزنی ته.
شاوخوا ولس کلنه مان الله د غزنی ولایت قرباغ ولسوالۍ د لایق کلی اوسیدونکو کیدای چې دا وخت غزنی مرکز په ثقافت مانی کې د کډوالې شپې تیروي.
دا څلور پنځه شپې کې اسراغلی یو دلته نه کور معلوم ده نن جای معلوم ده موږ هر شی ورې پاته دي نیمه نیم کور شی نه تراوړو کوه مونډه کې را خلاص. طالبانو مې بل سړی بولی او څلور پنځه شپې دا لغمونه په خود دا مرچی په خپل نن جن خلاص وای او غلا جن راغلی راته دیدل.
شفیقه هم د دغه کلی اوسیدونکې ده. دا هم د سختو جګړو له امله له خپلو څلورو ماشومانو سره یو ځای د غزنی ښار ته راکډه سویته. دا غزنی له قرباغ ولسوالۍ څخه د جګړو له امله یو شمېر راکډه سوې کورنۍ دا وخت د غزنی ښار په ثقافت ماڼۍ کې د کډوالۍ ژوند کوي. دغه کډوال وایي ډک کورنۍ پرې ایښي او خالي لاس راغلي دي. لارډلی ببری او حیات خان آزادی رادیو ته وویل
کرباغ بازار کې کور ده له جنگ راوتلی نن درې مې څلرمه رسې جنگ د کورونو طالبانو ونیول د اکیل تقنی ته راغلی نه کور لرونه پشتره لرونه کالی لرونه هیڅ شی هم نه لرو داتې سرپنام نه لرو هیڅ شی هم نه لرو پیسې هم نه لرو داتې خدای لا ما خیشه بس تاسو حکومت علم اخیشه کچیر ته مشترک کومک وکي
هیڅ شی هم له ځان سره نه راوړي دغه خالی خپل سرونه راوي سلو ډیر شی هم لري پاتې دي کورونه لري پاتې دي مالونه هر شی هم لري پاتې دي سره صرف خالی راووتو دلې نو سرپناه لرو نه کومبل شې لرو نه ډوډۍ بندوبست لرو سر شې لمشتري باید نو مرسته وکړي سرڅوک کوي
چارواکي وایي د غزنی قرباغ ولسوالۍ پر مرکز د طالبانو لبرید ورسته دا ولسوالۍ بازار ته سیر مکلي کړه سوي دي چې درڅل ویش کورنۍ غزنی مرکز ته راغلي دي خو دغه جګړو لامل په ولسوالۍ کې هم تر زرو زیات کورنۍ لخپلو کورونو کړه سوي دي په غزنی کې د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو ریاست مشر در محمد کاکړ د یکشنبې په ورځ آزادۍ راډیو ته وویل دغه کډوالو ته د سرپناه او خوراکي توکو بندوبست کړای دی
تر دې دمه پورې 1200 کورنۍ د قرباغ ولسوالۍ اړوند سیمو ته ځای سوي دي همدارنګه شاوخوا 33 کورنۍ د غزنی ښار ته کډوالې سوي دي نن مو 13 کورنۍ سروې کړې لوغوي سره به ان شاء الله په لنډ وخت کې کومه کوسي پات 13 کورنۍ مو د غزنی ثقافت بلاکو کې ځای پر ځای کړل د غوي لپاره د استوګنې او خوراکي توکو په اړه باندې پوره امادګي لرو
درمامت کاکړ وایي که وضعیت تر دې نور هم بدتر کیږي د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو ریاست له طبیعي پیښو سره د مبارزې ریاست او د همکارو موسسو پر مټ یې پوره تدابیر نیولې دي که د کډوالو چارو ریاست وایي چې ولسوالۍ بازار ته څیرمه هم په سوونو کورنۍ کډه سوي دي خو په غزنی کې د افغاني سرې میاشتې ریاست بیا وایي له هغه کډوالو سره به د دوی د ریاست له لورې مرستې وسي د یاد ټولنې مشر عبدالعلیم نوري د یکشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل سره میاشت په لټه ده ترڅو له وسلوالو طالبانو سره په هغه سیمه کې همغږي وکړي او د هغې له اجازې وروسته به تر سروې وروسته مرستې پیل کړي
کوم خلک مرکز د ښار د غزنی ته راغلي دي له هغوی سره به د حوادثو ریاست کومک کوي رسیدګي به ورته کوي که هغوی خوراکي او غیر خوراکي مواد ته ضرورت لري او هغه خلک چې ولسوالۍ کې له یو کلي بل کلي ته بې ځای سوي دي چون هغه ساحنه هم نه ده نو هغه وظیفه سرې میاشت ته ورسپارل سوې ده ترڅو سره میاشت په هغو سیمو کې سروې وکړي او هغه خلکو ته چې د خوراکي او غیر خوراکي موادو ته ضرورت لري هغوی ته رسیدګي وسي
دا په داسې حال کې ده چې د تیرې سېشنبې او چهارشنبې په منځنۍ شپه د غزنی ولایت قرباغ ولسوالۍ پر مرکز وسلوالو طالبانو برید وکړ چې له هغه وروسته تر بازار راګرځېدلې کلي کډه کولو ته اړ شول
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري د وژل شوي افسر حسین علي خپلوان د نوموړي وژونکو ته سزا غواړي حسین علي درې ورځې مخکې د لسمې امنیتي حوزې په یوه اړوند امنیتي پوسته کې ووژل شو د کابل پولیس وایي د افسر د خپلو همکارانو لخوا ساهوان په ډزو لګېدلی چې په تړاو یې دوه همکاران هم نیول شوي دي خو د حسین علي خپلوان اندېښمن دي چې نیول شوي کسان له سزا پرته خوشي نه شي
د روان المریز میشت په وشتمه د کابل د لسمی امنیتی حوزې اړوند په یو امنیتی پوسټه کې افسر د خپل دوه همکارانو لخوا په ډزو وژل شو د وژل شوی افسر حسین علي خپلوان وای کڅه هم د حسین علي وژون کې نیول شوی خو اندېښنه لري چې له سزا پرته بیرته آزاد نشي د وژل شوی افسر د خالص غلام رضا نن دوشنبه آزادی راډیو ته وویل
د جمعې پورس حسین علي داریا خربوټي اړوند په امنیتی پوسټه کې و چې ماته له حوزې زنګ راغی او ویل شول چې حسین علي ټپي شوی او ایمرجنسي روغتون ته لګول شوی دی کله چې زه روغتون ته لاړم حسین علي مړ شوی او له هغه وروسته چې ما پوښتنه وکړه د لسمې امنیتی حوزې د دویم ټولي قومندان د وینا پر بنسټ د نوموړي دوه همکارانو فیصل او سردار خپلو کې لفظي شخړه کړې او ډزې شوی چې پترس کې و مرمۍ په حسین علي لګېدلې چې نوموړی لومړی ټپي و او بیا یې روغتون ته بلار سا ورکړي
د نوموړي د خاله زوی غلام رضا وای د حسین علي پلار د ناروغي په بستر پروت دی او د خپل زوی وژون کوته د سزا غوښتنه کوي په ورته وخت کې د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت د ویان مرستیال احمد زیازیا نن دوشنبه آزادی راډیو ته وویل د حسین علي وژون کې نیول شوې او دوسیه نظامی ترنوالي تاسوول شوې ده
د وژل شوی افسر په تړاو د دوه همکاران د پولیس لخوا نیول شوی دی د نوول سوي کسانو دوسیه له ابتدایي څېړنو وروسته عدلي او قضایي بنسټونو ته استول سوي او اوس مهال دغه دوه نوول سوي کسان تر نظارت لاندې دي
په ورته وخت کې د کابل امنیه قومندانۍ ویان فردوس فرامرز وی لومړنی چیړنې ښیي چې حسین علي د خپلو همکارانو لخوا سهوان وژل شوی دی، خو ښاغلی فرامرز ټینګار کوي چې د وژل شوي افسر دوسیه نظامي څارنوالۍ ته استول شوی او په دې برخه کې به عدالت ټینګ شي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ
د ازادۍ رادیو مازیګرنۍ خبری مجله اوري. د ازادۍ رادیو خبريال الیاس دای د 1399 کال د لړم په 22مه نیټه په لشکرګه ښار کې د یو مقناطیسي بم په 14 کې ووژل شو. پر دای د دې برید مسؤلیت تر اوسه هیڅ ویډل نه دی منلای. د هلمند چارواکو د الیاس دای د کار او هڅو ته د درناوي په خاطر په مرکز لشکرګه کې یو څلې جوړوي. د دې څلې د بنسټ د برنن د هلمند والی جنرال عبدالنبی الهام کې خدا په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره مو د لشکرګاه خاروال اسمت الله سمدیتا خبرونه ته د ګډون بلنه ورکړې. سمدی صاحب مننه چې خبرونه ته راغلی. د هلمند سیمه ایز چارواکي په کوم هدف د دای لپاره د څلې جوړوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لمړی تاسو سره رادیو مرکز خپلنی کې له سلامونه وړاندې کوم. دا چې په هلمند کې ژورنالیستانو خورا زیاته قرباني ورکړې ده او د دې قرباني په نظر کې نیول لپاره د هلمند ولایت کې تفصیل نیول تر څو د دای شه د لپاره د هغه یاد لپاره یو سلولار جوړ کړي چې نن عمل اچاري د هلمند والی صاحب او شافن ما د ښاغل مو د هغه د جوړېدو لپاره کوشش شو درم.
دا زایمو په څه نامه نومولای سمدی صاحب؟
دا یو سلولار ده چې کوم ځکه دای شه محترم شهید شوی دی د کور مخسر نږدې یو عمومي جاده ده د ولایت مخام تطلن کې جاده ده. نو دغه جاده کې دغه سلولار موږ د شهید دای شه په نوم نومولې ده او دغه سلې چې هم جوړیږي دا به د دای شه په نوم وي.
پر خبریالانو د برید او پتیره په خاص ډول د ازادۍ رادیو د خبریال الیاس دای د برید لکبل پر امنیتی چارواکو زیات انتقادونه کیږي، هم خبریالان او هم عام خلک. د دای په قضیه کې هم پر چارواکو زیات انتقادونه وشول. سیمه ایز اداره د نورو خبریالانو د امنیت لپاره څه په پام کې لري، څه یې کړی دي او د څه کوم خاص پلان شته دی لپاره چې د نورو خبریالانو امنیت خوندي وي؟
د مننه ده چې امنیتي برخه به د امنیتي چارواکو خپل جناب والی صاحب او اړوند کمیټه مسولین چې د جغرافیان د خوندیتوب کمیټه په غاړه وي شاید د معلومات هم ونه لرم، خو بیا هم د هلمند محلي ادارې همیش د خبریالانو د ساتنې لپاره خپل هلې ځلې کړې دي او په دوامدار ډول هغه د خوندیتوب کمیټه کې په جدي ډول سره امنیتي ځواکونو ته هم جدي سپارښتنې شوي دي تر څو د خبریالانو چیزموش د ټولنې لپاره تر ټولو هغه معتبر سوي چې د ټولنې او دولت تر مابینځ اعتبار همیش کم کړی دی. زموږ ټول اداره د دې لپاره همیش کوشش کړی دی تر څو خبریالانو ته رسیدګي وسی هغه په هر برخه کې وي. نو همیشه کم د دې د خوندیتوب کمیټي غونډه کې همیشه د دې د ساتنې او د دې د حفاظت لپاره امنیتي ارګانونو ته جدي سپارښتنې کوي او لا هم محلي اداره کوشش کوي تر څو د ژورنالیستانو لپاره په هر برخه کې لازم زمينه سازي وکړي او هغه لپاره د اسانتیا او د هغه د حفاظت لپاره کار او کوشش کوي.
مننه سمدی صاحب. یو ورسته پښتنه کلاند جواب راکړي چې د دې څلی پر رغونه څومره لګښت راځي او څوک ورکوي؟
د دې څلی په جوړېدو باندې شاوخوا ولک افغاني مصرف راځي چې دغه ولک څخه دا چې په یاد څلی کې د ازادي رادیو لوګو هم ځای پر ځای شوی و، بیا د ژورنالستان د اتحادیې د رئیس په واسطه ما ستاسو د مرکزی ادارې سره خبري وکړې چې ستاسو د ادارې
ډیره
زیاته مننه قدر منوریدونکو د هلمند ولایت د مرکز لشکرګا خاروال اسمت الله سمدی او چې په لشکرګا کې د ازادۍ رادیو د وشل شوی خبریال الیاس دای په یاد د څلی د جوړېدو په اړه خبرې کولې.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادۍ رادیو.
د غوایی یا ساور میاشت د افغانستان په معاصر تاریخ کې د شویو پیښو پر بنسټ نه هیریدونکي ورځې لري. د غوایی ومه او اتمه چې ډېرې د یو څپر کې دوه درسونه بولي په همدې میاشت کې ثبت شوي. تاریخ پوهان د نیټو دا پرله پسې تسلسل یو تصادف بولي، خو د پسرلي موسم بیا د افغانستان په سیاست کې د جوړو شویو پلانونو د پایل نیټه یادوي.
زیارمل افغان نومیږي، کیدای شي د په څیر زرګونه نور افغانان هم له غوی میاشتې ښې خاطرې ونه لري او د کورنۍ غړي یې په دې میاشت کې د شویو پیښو له کبله وژل شوي وي. د دې غوی میاشت په افغانستان کې د جګړې موسم ته د داخلېدو نیټه بولي.
د جنگونو د پیل د میاشت پر رقم زه پیژنم، څور نه ښې خاطرې نه لرم. دا د وخت ملامتیا نه ده، خو متاسفانه د افغانستان کې ډېرې د سپېخې په څور کې رامنځته شوې.
د څور په میاشت کې د شویو پیښو څخه مهم یې د ومیا واتمې بدلونونه دي. په کال 1905 کې د دې میاشتې په ومه نیټه د محمد داود خان جمهوري دولت نسکور او د خلق ډیموکراتیک ګوند واک ته ورسید. خو یو لس کال وروسته یعنی د 1918 کال د غوی پاتمه مجاهدین وتوانېدل د ډاکټر نجیب الله حکومت نسکور او خپل بری اعلان کړي. تاریخ پوهان د نیټو دان غختواله او تصادف بولي، خو د پسرلي موسم بیا د افغانستان په سیاست کې د جوړ شویو پلانونو د پایل نیټه یادوي. تاریخ پو حبیب الله رفیع:
پسرلی کې جنگونه معمولا زیات شوي دي، نو په دې اساس د پسرلی په میاشتو کې د جګړو شمېره ډېره زیاته ده. دا داسې میاشت ده چې هوا پکې ښه وي او هر څوک هر فعالیت کولی شي، نو په دې اساس پیښې پکې ډېرې شوي.
خو دا ځل بیا افغانستان په همدې میاشت کې له دوو مهمو پیښو سره مخ دی. له دې هېواد د ټولو بهرنیو عسکرو د وتو پیل او د استانبول غونډه هغه دوه پیښې دي چې هم فرصت او هم خطر بلل کېږي. حزب الله اتل که له یوې خوا له تېر تاریخ تجربه او درس اخیستل مهم بولي، خو یو نوی بهار ته هم په تمه دی.
اوس چې څه شوي هغه شوي دي، هم دغه چې په راتلونکي کې څه پکې کېږي هغه ته تمه ده او په مثبته سترګه باید ورته وکتل شي.
مګر آیا افغانستان به وشي کولی دا دواړه پیښې مدیریت کړي؟ جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ډاټ تر سنگوای افغانستان په معاصر تاریخ کې سولې ته رسیدو لپاره تر ټولو ښه چانس ترلاسه کړی دی.
لیدلورم وزیده ملی حاکمیت ده، جمهوریت ده، ولسواکی ده، یو آباد آزاد خپلواک افغانستان ده. که په دې چوکاټ کې طالبان را سره غږیږي او سوله کوي سر وسترو کو. که خبره د داری سل وارد بیا فکر وکړي.
اوس بله پوښتنه، آیا طالبان په دې چوکاټ کې د سولې خبرو ته حاضر دي او کېږي چې دا ډله د حکومت له اوسني جوړښت سره یو ځای شي؟ طالبان دا بحث د سولې خبرو په دوام پورې تړلی بولي، خو ورته نږدې کسان دا خبره له اټکل لرې ګڼي. پخوانی طالب چارواکی سید اکبر آغا:
په دې نظام کې د طالبانو ادغام د امکانه وتلې خبره ده. البته طالبان وایي چې په افغانستان کې به دلته موږ اسلامي نظام غواړو. اسلامي نظام چې دی هغه نوی جوړښت غواړي، خو البته داسې جوړښت غواړي چې د دې نظام بعضې شان به وي، لکه مثلا پولیس به وي، اردو به وي.
خو د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد بیا وایي د دې امکان ډېر دی چې ټول لوري په یو درېیم جوړښت هوکړې ته ورسیږي. خغلی آزاد د استانبول غونډه د ډول جوړښت په اړه د بحثونو لړۍ یادوي:
دواړه لوریانې طالبان او افغان دولت به پر یوه درېیم سیاسي ساختار چې هغه ممکن د عبوري موقعات یا د سولې تر نامه لاندې حکومت وي، چې د سیاسي حاکمیت په راس کې به داسې کسان راځي چې د افغان دولت، طالبانو او نړیوالو په ګډون د افغان ملت لپاره هم د منلو وي.
داسې مال چې طالبانو د استانبول غونډه تحریم کړې او تر خوا افغان حکومت هم یو شمېر شرایط وړاندې کړي، افغانستان د غوی دوم یا واتمې نیټې په څېر د یوې بلې پیښې تکرار سره مخ دی. افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر جنرال مجتبی پتنګ د هغه او دی وخت ترمنځ توپیرونه په ګوته کوي.
ډاکټر نجیب په وخت کې په داخل له نظام رنګ شو او موږ اوس مطمئنه شو موږ نظام له داخله ساتو. په داخل کې ټول متحد خلک دي، نظام ساتي، دفاع به کوي. او مشکل بل اساسي دلته ده چې هلته فقط څلور مملکت دي چې نظام تر شا بره له بغاوت کړی وجنګېدلو، نظام یې نسکور کړ. او اوس مقابل لوری معلوم ده چې دا خواتم افغانان دي او خواتم افغانان دي، ولې جګړه افغانی نه ده.
خو یو شمېر نور شنون کې بیا خبرداری ورکوي که سم مدیریت ونه شي او افغانان په یو ټغر راټول نشي، د تیر تاریخ د تکرار اندېښنه شته. اوس پوښتنه او فکر پر دې څرخي چې د 1400 کال د غوی روانه میاشت په کوم ډول پیښې شاهد وي.
د راپور د خبرونې تر پای راورسولو د نن ورځې د خبرو وروستۍ